दर्पण।
पीयू स्टूडियो गर्मनई खबरी खबरावना।
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې ځای کرام الله کرامي موده یو ساته غرمنی خبری خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخړم په دې هله چې روغ سید رنو اوریدونکو اوري چې ولس مشرۍ مانی د جو بایدن د ترګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوه امریکایان وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او دو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تېرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 8 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د گرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لویې لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قول اردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 90 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1401 کسان مړه شوي وو. په چین کې 1,193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 1,000 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 55 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یک شنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیما ښار کې 2 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د پخپله فیسبوک پاڼه کې له پولیسو او پاوت څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توما و خود او ویل چې نوموړی د ځمکه پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیک کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
موګلا زادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو خبرونه مول احمد تکل نو اوریدل ک غوړی دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم ترتیب کړی ولولې واوري پته مو دا زادي رادیو ټکی کا پلانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي.
افغانستان یو ملت بسیار قوي بزرګ و، یو ملت یې چې د دنیا
په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لکتر لګه دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی. د ننګرهار والی پاړوي
د شهزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاتم ملاتړ عسکر نووس
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لید لور یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 2 بجې در سره پات شي. یو اربیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی ولسمشر مانی وای د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلی و چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په دې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وای چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دا هم د اوسره سره په سټیو کې دی. شفق صاحب مهرباني په دې باندې
وبلو. سلام علیکم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند د کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرسیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي په دې هیواد کې لتون د خبرګرونو سره مخامخ شوې دي. ولسمشر مانی وای چې افغانان تل یو ملت او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د خاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړي، خو ویلي دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړ توګه مخالف یم. یوازنی کار چې موږ یې باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرسیال پتوګي د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه داده چې ولیدل شي چې هغوی یا تروریستان له سیمه پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دای وی افغانستان یو پیوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس په خوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور آزمایلی او ماته خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګون راپارولای دی او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو و موردل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه څرګندونه چې ویلي دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي، په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارول دي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ترولي جي د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلوري یوي او کوم پلاوي هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبري وکړي هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبري وکړي. ناجي صافي دغه غونډه ته تللې و او سره سره په سټډیو کې ده. ناجي جان په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو خبري وشوي، کراته وای چې نور څه ویل شو.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب، تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبرې وشوې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت، سیاسي مخالفین، عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. خغلی ترشتوال ویل د بهرنیانو له لوري جوړې شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله او لخکیل لور وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو سرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه، کچېري حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړ نه کړي، لري نه ته چې افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرح رمخ کړي چې د هیڅ افغان په خوښه او ګټه نه وي. نوموړي لټولو حکومتي چارواکو غوښتل چې خپل اختلافات یې خوته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه ورو
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریان‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش‌های پراگنده ما را به صلح نمی‌رساند، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می‌کند و سبب می‌شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا ای که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډیر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلي او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو. امور دل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسي وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسیون لیدلوري یو او کوم پلاوی چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالیکال کې په څلور ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته ول چې دغه فارمونه به په کابل، پنشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 540 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شي.
قرار از د سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرن وزارت 350 تا کبانو فارمونه جوړ کړی و چې 1000 تن د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1.5000 تن ته رسیدلې ده. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړو فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې درکه په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالیه وزارت وای د بختر هوایي شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتي پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله کومارنې او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال شي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت شي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت و د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ سو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال یو شمیر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو سټرلینګ 99 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1090 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 1400 تن مړه شوي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی و هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په لیکه ده. صالح صاحب، سړی مشي د کورونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې ناتیا نور کسان تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1100 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خپره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمیر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا په وایرس د مړو شمیر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1400 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1400 کسان یې له کبله مړه شوي وو.
سالی سے پٹولا کی پچین کی بدینا روغی باندے څومره کسان تر د دماغته شوی د شمیر څوای
د تازه قامل مخ پچین کی په کرونا وایرس د خلکو دخته کی دو و دیش زره 200 پیشی سپت سوی دی. خو د هوبی ولایت مرکز ووهان کی چې د وایرس اول پکې کشف سو خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورتي سیستم د ګډوډي دوله کبل خپل ورځنی ارتیاو نسی پوره کول، لا هم د بیلا بیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان همسته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دي چې وایي د تیر میاشتې له 30 نیټې راهیسې دوی قرنطین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو یې انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ سو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 او دغه شان د ناروغانو شمیر آن 40000 ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لکه تر لګه دوه امریکایي فوجیان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی دی. په دې پیښه کې څو تن افغان سرتیری هم ژوبل شوی دی. په پیل کې ویل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همدار ازویل له تازه راپورونو سره سم یو وطن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ویل چې لا هم د پیشې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شهزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګ د قاطع ملاتړ عسکر نوزي نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا د یو متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاطع ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې په خوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویار ټایمز رسپانی ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خطه شوی او په لړ کې 15 یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوی دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپخین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
د موږ غل ازادي رادیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غنی سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي د غسیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا وخته. په ترنکوټ کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشت دي تر چوره پورې فقط یو پوسته چې نور ونی سم دغه پوسته بالا د چورې لار خلاص دي. پښوی بخی دا داد ورکوم تاسو ته
د ترنکوټ شار شمال ختیځ طرف ته په غند غډو ځواکونه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه د غپوزی عملیات لته رشپه جوړو زری سپیل کړی دی. امنیتی چارواکی وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر د مهاله د خانکی سیمه شاوخوا 2.5 کورونه پکښ کې میش دي او 15 کیلومتر ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک کړي. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشري ترغاړه لرل د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 44 وسلوال طالبان وژلې او 9 تنه نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقا را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور دارید. خودتان از نزدیک همه چیزی را میبینید. دشمن با تلفات سنگین از این عقب نشینی کرد، حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان و آسیبی نرسیده و هیچ نوع ما تلفاتی نداریم.
د جګړې د لومړی کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپل وشمارل دی شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړو، موزیګانې جوړ کړو. دا اوس موږ سره په ټلیفونو کې دی، هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موزې استفاده کړي، د سنگرنو استفاده کړي، موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کیږي همدې خاطر باندې زی طالب زی دشمن زی عمل ته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنگر جوړي، همغه ځینې په اردوی ملي باندې یا پولیسي باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې اندښتونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکی خلکو ته پکښې کې رسېدلی دی. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسؤلین وایي دوی به ډیر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي وادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونگ البته په دې کې پلانونه لرو، د والی صاحب تر مشرۍ لاندې کمیټه یې غوښتې ده. البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ، د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي، سروې وکړي، وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللې، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې ان شاء الله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته مونږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده، او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومترۍ کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو دغه شان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکنو د ټاکنو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي. رحمت الله افغان
د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سر مقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابله غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سر مقاله کې د شکایتونو په کمیسیون نیوکې سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازمه وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پرېکړه ونه کړه. د لیکوال پان د 2 میاشتو په تېرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سر مقالې په پای کې راغلي: اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان د لداس نه وړه وضعیت راوباسي. هشت صبر سپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو خپلوا کمیسون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت دار کړي. په سر مقاله کې راغلي د شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون په یو لوی ازمیخ کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکې ونه لري افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په څیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سر مقاله کې ټینګار شوی د ټاکنو کمشنران د هڅه وکړي چې د ټاکنو قانون او همداشان کړنلارې او لوایح او پالیسیانې چې خپله یې جوړې کړي په ښه توګه پلې کړي څو د ناروا او نامشروع نفوذ مخه ونیول سي او افغانستان د یو انتخاباتي نظام خاوند سي.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د افغانستان د سیمې نړۍ او د افغانستان مهم خبرونو سرټکی وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیځ خبرونه لرو. هله د همرا سره ووري تر بیا د الله پامن.
پننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والی په دې برید کې د درې افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوې چاودنې څلور پولیس وژلې دي. د ګرشک امنیه قومندان محمد اسماعیل خپلواک پیښه تاییدوي، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي د وژل شویو پولیسو شمیر شپږ تنه ښودلی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قلی اردو وایي د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په روغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله وختي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 ته ورسېد. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 اتیا نور کسان په دې ناروغۍ مړ شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته مړینه ده. او د تایلند امنیتی ځواکونو هغه سرتیری وژلی چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو د مقاومت په ترڅ کې شپږ ویشت کسانو وژل او 50 نورې ژوبل کړل. دا سرتیری د ځمکې پر سر د یوې لانجې له وجې په غوسه شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نور بستی یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځانګړي توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی، ځکه لیوي خوا د شته دودونو له مخې د کورنۍ لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه کول کیږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو، تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ورپخاړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشار پر ښځې دی. په بویژه در وضعیت کنونی که فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی دست و پنجه نرم میکنن و نیاز به کمک دارن. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان برای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض تانگزی عضو این نهاد صحبت میکنیم. آقای تانگزی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. بخیر، سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر بعدن با صحبت میکنیم که از کدام منابع به دست می آید و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توزیع میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی تلاش جوانو 5 نفر از جوانایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودند خواستیم که یکی از نهادها را تأسیس کنیم که بتوانیم به خانواده های بی‌بصارت در داخل شهر کابل کمک شویم.
درست.
این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌بصارت، اطفالی که در رویای سرک کار میکنن و سپورت اطفال که با بی‌وضاحت هستند نمیتونن به مکتب برون، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توضیح میکنیم.
درست. کمک هایتان من بیش کجا از که ها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توزیع کننده کمک هستین، من به مالیتان بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود در اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و با دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباسهای زمستانی را جمع‌آوری کنیم، به افراد بی‌بضاعت و به خانواده‌های بی‌بضاعت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که امرای ما کمک کردن بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباسهای مردانه و زنانه و اطفال ما جمع‌آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباسها را به افراد بی‌بضاعت در داخل شهر و کابل توزیع کنیم.
درست.
بعد از او یکی از هموطنهای ما که افغانهای مقیم ناروی در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته‌های فرهنگی دارن و در حدود 150,000 افغانی با ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد بی‌بضاعتی که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید بر از و یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 150,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوش هم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده‌های بی‌بضاعت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای به خاطر سروی افراد بی‌بضاعت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما این کمک ها را برشان برسانیم.
درست.
ما سه جای تارگت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، المان، زابل بیجا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا یک جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینه موقعیت داره و یک کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدن از اثر نامنی ولایت ها به جا شدن آمدن در اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده ما اما 20 فامیل تارگت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری مو مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌بضاعت توزیع کردیم.
خواستم نگزی شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور ناروی به شما رسید، از افغانهای مقیم کشور ناروی. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه‌دار هستند تجار ملی با تماس بودین، اونا علاقه مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی از اون هستین، چون در این وقت شما اشاره کردین کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
با خاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد بی‌بضاعت زیاد کمک شویم، برنامه دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات در اینستیتوت جامعه مدنی افغانستان که دوستان اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تا از واده یک جلسه بودم و از واده خواستم که ما را کمک کنن و افراد بی‌بضاعت از طریق ما کمک های خود برشان برسانن.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندار در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که یک تعداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانما داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر من تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه هایی که تچبل و نان تچبل پلیس است که به اطفال بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از او جلوگیری شود، که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما شما در جریان هستیم یک حوادث و چیزهایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنند.
درست.
و در پالی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانما ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ و سر از او کار بکنیم.
درست.
و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب ها یک سیشن بسیار کوچک یک ساعته را به صنفای 3 و 4 و 5 از صنفای اول گرفته که بر از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و بخاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلاتی که در اونجا مهاجرین و بیجوشدهای داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین، در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانوما را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چقدر زنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستند؟
به نظر ما تا جایی که ما سروی کردیم و ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنن، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جراف فروشی میکنه مادرش و از طریق مجراف فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میرن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی ده که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
درست. بسیار تشکر. فضل هادی وردک وردک ولایت څخه موږ سره پړی کده. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته خراب لست.
محترم سلام پاپا درون ملوات آدم هونستانی زخمان هونست فضل هادی وردگ ما دیشت می برسوله اینه در سفری که کهیم
می روانی. بله فضل هادی رو می روانی. اوکی
دیده ای اکو میکرمی شکری دی در واقع هم دستایل وار دی نخوای دی نورو وطا تنی که توپیک وار کچی دا سکرنی وکو دا دوست دا ملما دیده نمی دارا پو دی که آقا کم کسان چی دی سرمایه لگی و آقا کم سوداگر چی دی آقا که به دیگه پروسه که ده تاسه سگردون و که دوگو ده پانه میسال دسته یا گری پیغان ورکه که عوضان سوداگر ده میسال چیزی دوگو آقا نه با خبره ده میسال دوگو وشی تا ضروره قیه چی ده دوگو سا به دوگو لیار که ده تاسه سگردون که وکو ده بیاده را بسته
دیر زیاد من جوندی و زین. بله شنونده عزیز، ما شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مدرس 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-82-27-55. شمیری پختو هم و انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبرانی سراری که اونیسی او دخبرانی ملمت خب خبال پختن مطرح که خبرانی شمیری دی 0-99-40-15-40. بلا شمیره دا 0-99-20-15-50. بله یو بلا اوریدون که لرو او رو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم. بله سلام علیکم قری صاحب میره بانی.
بله مسلم السلام مزا غوره.
بله قری صاحب میره بانی ساز غوره ما.
سلام علیکم ساز برادی پرون که اوریدون که تا ساز ملمت سلام علیکم. هم دیر شم بزر واقعان خانستان خانک با اوزیر
بله.
او ذات انسان
اما دا کونه اکثر واشته والا او تقسیمیږي په دغه کې د پلان لري شي
ډیره مننه خرسب مننه خرسب ژوندی اوسی. خب دو سوال داشتن، یکی آقای فضلادی وردک از ولایت سوالی چه که ولایت میدان وردک و قاجی صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اینا با هم مشابه هستن. فضلادی سوال داشتن، نگفتن که با تاجران شما با تماس بودین از این که کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاجی صاحب پشتون سوالشان این بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمونه یا به ولایت هم فعالیت های تنها گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخواییم همین برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم به دوستا میگیم که بیاین به افراد بی بساط کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که دیگه کدام منفعت شخصی ما است. در پالوی ازی که ما می کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه ما مختصص به خاطر ازی کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع می باشه، مصرف نان و آب و چای یا از اون کلشه، ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکایی هم که به ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپور دقیق از کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشاتش برشان میرسانیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخواییم که تجارا و سرمایه‌دارایی که در افغانستان وجود داره که از به تماس شویم و از کمک بخواییم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار هم تو هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم، بر از و باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارها به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که اینمی کارها فعلا در ولایت هم نمی شد. کارها به هر کاری که باید یک کاری بسیار کوچک باشه منتظر یک اینجو هستن، منتظر یک نهاد هستن که بیاین برشان کار کنن. اگه می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که به دیگه مردم هم یک پند کلان شوند و مردم هم بفهمند که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکزی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خب یکی کمک های شما است که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی و مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که بخاطر ازی باید فکر شوه، و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شوه و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها. کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسونه، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها است؟ این تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسونیم؟
یکی از مشکلات کلانی که هست خانواده ها و خانم ها را زیر فشار گرفتن، کلانترین عمل فقر بیسوادی است. بی برنامه درست دولت نداره بخاطر از بین بردن فقر یا کمک به افراد بی بساط، و بیسوادی خودش یک مشکل کلان در جامعه است بر افراد و خانواده که واره به مشکل مواجه ساخته. اگر ما بیاییم نهادهای اجتماعی و اینجوها به خاطر از بین بردن فقر و به خاطر کمک کردن به افراد بی‌بساط کارهای پروژه‌ای نکنیم، کارهایی کنیم که کوالیتی کار را در نظر بگیریم، کوانتیتی را در نظر نگیریم. در اکثریت جایی که ما دیدیم اکثریت مردم فوکس زیادشان سر همو کوالیتی بود، کوانتیتی بود که ما آمار زیاد نشان بدیم که ولی ما اینقدر خانواده و یا اینقدر فامیل کور کردیم. در کمکی که به ما رسیده بود 150,000 افغانی از ناروی، ما میتونستیم که کتازی 150,000 افغانی تقریبا 50 خانواده را کور بسازیم، یعنی با 50 خانواده کمک کنیم. مگر ما هم کوالیتی کار خود در نظر گرفتیم که از او امی دجریان سروی ما دریافتیم که 20 خانواده بیشتر ضرورت به کمک ها داشتن و ما به خاطر از او یک بوجی برنج، یک بوجی هارد، یک سربوره، یک کیلو چای، یک دبه گاز، یک دانه کمپل با 5 کیلو گاز در داخل دبه برشان پر کردیم که یک بخاری. ما میخواستیم که بجای گاز و بخاری چوب استفاده کنیم، چوب برشان ببریم. من بخاطر از این که شرم آلوده نشد، جلوگیری از آلودگی عوام شود، باز گاز و کمپل برشان کمک کردیم. یکی از راهایش اینمی است که ما اطفال خود، خانواده های خود و دوستای خود تشویق کنیم به خاطر درس و تعلیم تا از این بدبختی ما و از این بیچارگی.
شما از برنامه ظرفیت گفتین که یک برنامه را در نظر دارین که ظرفیت خانم ها را در بخش ظرفیت سازی اینا کار بکنین. این برنامه تون اگر قرار باشه آغاز شوه بالای کدام بخش های ظرفیت ها می باشند به خاطر ایجاد ظرفیت در خانم ها؟
یکی از بخش هایی که ما سر ظرفیت سازی کار میکنیم بخش سواد آموزی است.
درست.
که ما کورس های کوتاه مدت سواد آموزی را در خانواده ها ایجاد کنیم و دوستا را تشویق کنیم که اطفال خود، خانواده های خود، خانم های خود به خاطر درس خواندن و تعلیم تربیت اجازه بدن.
بسیار تشکر. بله یک شنونده داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای علیتان، سلام خوب با شما، با مهمان محترم شما.
بله علیکم سلام، بفرمایید.
صدا خان هرست من بالوم رو بتونم.
بله خانزا سر بفرمایید.
من یک نظر دارم، سوال من از مهمان محترم شما دارم. نظر نیست که همین هر کس که فقیر است در مانده است آواز بهتر نیست که کمک از خداوند طلب کنه، خداوند به اینا کمک کنه این بهتر است، چون که با بنده روی میاره. ولی از مهمان محترم شد سوال می است که چه علت انگیزه پیدا شد که تو بدی کار دست دی که تو با مردم فقیر کمک کنی؟ ولی سوال دوم می است که زیادتر مردم به نام زنا، به نام اطفال، به نام بیوه زنا اینا همین کار را مندازن که ما کمک میکنیم، اینا از تجارا یا از دیگه محسسات کمک به دست میاره. وقتی که اینا پولدار شد خود به مقصد خود رسید، دیگه به فقران کمک نمی کنه. دیگه از میمان مطرح شما سوالی هست که شما چی رقم شما خود به این کمک میکنن یا شما بخاطر دیگه مرزان بخاطر پرکزن جی بخودی کارن؟
شکر آخوان زیسیم، شکر. شما اگر چی اشاره کردین در ابتدا گفتین که بعد کمک های شما به گونه شفاف و کمک هایی که از ارمنبی دریافت میکنین بعد از دادن کمک های توزیع کمک ها و خانواده ها وضع گزارش از شفافیت کارتان و شفافیت توزیع مواد هم به اونها ارائه میکنه. اگر کوتاه بازم به خاطر از اینکه قناعت آخوندزاده صاحب حاضر شوه، اگر در مورد شفافیت توزیع کمک ها بگوین و اینکه آخوندزاده صاحب پرسیدن که چطور شما تشویق شدین به آغاز از این کار؟
تشکر از آخوندزاده صاحب، تشکر از سوالش. ما پیش از اینکه این کار شروع کنم که یکی از اینجا در بخش تعلیم تربیه کار میکردم، تقریبا 5 سال ما که از واده 34 ولایت افغانستان مصروف سروی در مکاتب دولتی و خصوصی بودم. مکاتب دولتی را ما سروی میکردیم و برشان کتاب توزیع میکردیم.
درست.
در جریان توزیع کتاب و آپدیت کتابخانه ها و یا ما در اونجا دریافتم که اکثریت فامیلا در داخل شهر و بیرون اجازه به خاطر رفتن به مکتب اجازه نداشتن، از طرف فامیلشون ممانعت بود.
درست.
باز ما خواستیم گفتیم که چی یک کاری باید بکنیم که وا تشویق شون و برن به مکتب درس بخونن از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنه.
درست.
5 نفر از جوانایی که ما در داخل دانشگاه کابل مصروف تدریس بودیم، پلان گرفتیم که بیان یک نهاد خیریه، به شکل یک نهاد خیریه جور میکنیم و ولنتیرلی ما می کارهای خود میکنیم، بدون کدام مفاد و بدون از اینکه ما مفاد خود در نظر بگیریم. سوال بسیار خوب را اشاره کرد که اکثریت اینجوهایی که راجستر شدن به نام خیریه کمک ها را جمع آوری میکنن، من بسیار فیصدی کمی از اون کمک ها به افراد به بضاعت میرسن. ما به خاطر شفافیت کار، ما به شکل رضاکار کار میکنیم و 5 نفری هم که در تیم ما از خوشبختانه که کلشان در اینجا مصروف کارا هستن، روزای پنجشنبه و جمعه خود به خاطر از اینمی اختصاص دادن که
درست.
افراد به بضاعت کمک کنن و هر فردی که به ما کمک کرده به شکل شفافش در صفحه اجتماعی ما امو موادم به تصاویرش در صفحه اجتماعی ما نشر کردیم و یک راپور دقیق به کسی که به ما امو کمک ها کرده پس به شکل دکومنتری، یعنی به شکل تصویری و صوتی و راپور دقیق برشان ارائه کردیم و کوشش میکنیم که داینده همی برنامه ما به شکل رضاکارانه پیش بره و ما بخاطر پلان کردیم که ایره به شکل یک نهاد راجستر کنیم در داخل چوکات دولت و فعالیت های خود پیش
بریم.
دیدیم که جنجال هایشان بسیار زیاد بود، باز با ما از او صرف نظر کردیم، اما تو ما کارهای ما را به شکل یک تیم در صفحه فیسبوک خود ادامه میدیم.
بسیار خوب است. خوب، در رابطه به شما گفتین که برنامه آینده به است که باید ظرفیت سازی شود و ظرفیت هم از باسوادی خانم ها آغاز میشه. در جریان سرویی که شما داشتین به خاطر توزیع کمک ها با اونا که صحبت کردین، خانم ها چقدر علاقه مند به این هستن که به کورس های سواد آموزی بپیوندن و دید خانواده ها در رابطه چی است؟ آیا اونا اجازه میتن به چنین کاری یا چگونه؟ چون در برخی موارد که ما صحبت کردیم با مهمان های ما اینا گفتن که مشکل در برابر کار اینا خلق شده در گذاشته.
کلانترین مشکلی است که اکثریت خانواده هایی که اطفالشون به درس و تعلیم اجازه نمیتن و مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن
نه.
و این یکی از کلانترین چالش ها در جامعه ما است که اگر یک فرد بیاید درس و تعلیم کنن، یعنی او باز به شب و چاشن صبح خود چیزی ندارن به خاطر خوردن، ما مجبور هستن که یک لقمه نان حلال پیدا کنن و ما به خاطر از اینمی کار که بتانیم هم مردم تشویق شوه و هم خانواده تشویق شوه، در پولی از این که ما مواد خوراکه و مواد سوخت برشان کمک میکنیم، از یک تعداد از اینجوها ما کتاب ها و کتاب هایی که به اطفال است که وارد تشویق میسازن، خانواده هایشان تشویق میسازن، از اونجا جمع آوری میکنیم. در پولی از این همی کتاب ها رو در شروع سال تعلیمی ما پلان داریم که توزیع کنیم به افرادی که به بضاعت هستن و به شکل تشویقی از این کار ما که ما مثلا قلم، کتابچه و یک دانه کتاب که با تصویر باشه برشان توضیح میکنیم. که چند ارگانیزیشن صحبت کردیم و با ما وعده دادن که ما برتون کتاب کمک میکنیم، در پلوی مواد خوراکه و مواد سوخت این کتاب ها رو برشان کمک کنیم و فامیلا هم تشویق شوند که اطفال خود به مکتب و با مدرسه و جای تعلیمی اجازه بده.
خب تعداد شما به این کار بسیار اندک است. شما گفتین که حدود 5 نفر در این بخش کار میکنین. اگر قرار است که برنامه‌ای به خاطر سواد آموزی خانم ها راه اندازی کنین، برنامه‌تون چی است؟ که آیا در خود منطقه که اونا سکونت دارن این کورس های ایجاد میشه و یا بیرون از ساحه در سایه دیگر؟ چون خانواده ها باز یکی اجازه نمیتن و دیگه همو اقتصاد از اونا ایجاب نمیکنه که به همچون کورس ها به فاصله دورتر برن.
پلان ما ای است که ما که وکیل های منطقه و جایی که کورس های سواد آموزی است که از او مشوره کنیم و وار از نزدیک ببینیم که شان گپ بزنیم و بخاطر بهبود کار ما پلان داریم که یک LCD خریداری کنیم و به پرزنتشن های ما را زیاد طولانی تر نگیریم. سشن های 1 ساعته و 2 ساعته برشان میگیریم که هم با وام از کار غریبیشان نمانن و برشان خسته کن نشه و یک برنامه ها که بسیار مفید بر از وام باشه و بعد فال خانواده که وارا کمک کنن در پلوی مشکلات زندگیشان و یک رای بخاطر بیرون آمدن از فقر و بدبختی باشه.
بسیار خوب است. خوب، در رابطه با این که کمک های آیندی شما، چون ما از فصل سرما میگذاریم، بیشتر چی فکر میکنین که آیا کمک نقدی شما با خانواده ها بیشتر مفید واقع خواهد شد، یا این که شما در بخش ظرفیت سازی کمک کنین به خاطر حل مشکل دوامدار؟ یک خوب مشکل اقتصادی است که مشکل اقتصادی متاسفانه از امو ناشی از نبود ظرفیت ها، نبود کارکرد و نبود اراده در برخی از خانواده ها ناشی میشه.
به نظر ما کمک های مالی هم میتونه که خانواده را کمک کنه، در پالوی از یک که و چطور بتانن از فقر و بیچارگی از این مشکل یک راه حل برشان پیدا شود، و در پالویش ما فکر میکنم که اگر ما برنامه های دقیق برشان داشته باشیم که مثلا هم کمک مالی کده بتانیم، در پالویش کمک مواد خوراکه و مواد سوخت و مشکلاتی که داره وارم برشان تهیه کنیم، بسیار خوب بشه.
بسیار تشکر آقای سنگزایی از حضور شما در برنامه.
بخیر، سلامت باشین. تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده، خداوند نگهدارتان.